اوریدونکو مشال ریډیو ته یو ځل بیا په خیر راغلی. دا وخت په پیښور کې د سحر 9 بجې دی. نن د زیارت ورځ او د 2011 میلادي کال د جون د میاشتې 9 نیټه ده. په روانه خبرونه کې مو زه فرخنده وزیر هرکلی کوم. په دې کې به تاسو واورئ په جنوبي وزیرستان کې په یو امنیتي چیک پوسټ وسلوالو طالبانو لخوا په یو برید کې یو شمیر امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. د دې سره سره یو شمیر نور رپورټونه هم لرو، خو اول زه منور شاه ته د دې غړي تازه خبرونو لپاره.
دا خبرونو سرټکی، په جنوبی وزیرستان کې وسلوالو طالبانو په امنیتی ځواکونو برید کړی دی. صدر اوباما په افغانستان کې د ولسی خلکو په وجنه د خپګان څرګندونه کړې او نن په متحده عرب اماراتو کې د لیبیا د حالاتو په اړه یو غونډه کیږي. او اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان امنیتی چارواکي وايي بیګا د شپې نا وخته په جنوبی وزیرستان کې وسلوالو طالبانو په امنیتی ځواکونو برید کړی چې په نتیجه کې یې دواړو خواو ته مرګ ژوبله اوخته. د ریپورټونو تر مخه په درنه او سپک وسله سنبال خواو شاسل وسلوالو په مکین سیمه کې په یو چیک پوسټ برید کړی چې په ترڅ کې 8 امنیتی اهلکار وژل شوي او 12 ژوبل شوي دي. د پاکستان د امنیتی ځواکونو یو چارواکي رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي په جوابي کاروایي کې 12 وسلوال وژل شوي او 15 جوبل شوی دی. دا په داسې حال کې دا چې په قبایلی سیمه کې د وسلوالو پر ضد د ډرون بریدونو کې زیاتوالی راغلی دی. د امریکا صدر باراک اوباما د افغان ولسمشر حامد کرزی سره د خبرو پر مهال افغانستان کې د اتحادي ځواکونو لخوا د ولسی خلکو پر وجنه د خفګان څرګندونه کړې. وایټ هاوس ویلي د صدر اوباما او ښاغلي کرزی ترمنځ پرون د یو ویډیو کانفرنس ته لارې خبرې شوې دي. د یادونې وړ ده چې د ولسی خلکو وجنې افغان ولس کې ډېر غم او غوسه راوچته کړې. په دې اړه ولسمشر کرزی هم د امریکایي او اتحادي ځواکونو په عملیاتو ډېرې نیوکې کړې دي او ویلي دي چې د ولسی خلکو وجنې یاغی توتا لا نور وده ورکړي. بلخوا د صدر اوباما لخوا د افغانستان لپاره خوښ کړی شوی نوی امریکایي سفیر ویلي هیواد یې د افغانستان نه په مکمله توګه نشي وتلی، ځکه چې دا راز به دغه هیواد یو وار بیا د ترهګرو لپاره محفوظه پناهګاه وګرځي. ټاکل شوې ده چې ریان سی کروکر به د کارل ان اکنبری پر ځای افغانستان کې د امریکا نوی سفیر وي. د امریکایي کانګرس په وړاندې چې دا مهال ښاغلي کروکر ته دغه نوې چوکۍ ورکولو باندې غور کوي، نوموړي وویل امریکا له پکار چې په افغانستان کې موجود چیلنجونو ته په کتو سره د دغه هیواد د پرمختګ لپاره خپلې ژمنې په پام کې ونیسي.
Quite frankly, the reason that most of the problem is in Pakistan and not in Afghanistan at this time is because we are in Afghanistan.
کروکر وايي واضح خبره ده چې ډېر ستونزه په افغانستان کې نه بلکې په پاکستان کې ده، او اوس چې امریکا د افغانستان نه د خپل ځواکونو مرحله وار ستنول شروع کوي، نو دا خبره یقیني کول پکار دي چې وسلوال د پاکستان د پټنځایونو نه واپس افغانستان کې ځان له پټنځایونو جوړ نه کړي. تمه ده چې صدر اوباما به د راتلونکي جولای نه په افغانستان کې د موجود خواوشا 100,000 امریکایي ځواکونو مرحله وار ستنېدل شروع کړي. نن د بلجیم په سرخار برسلز کې د ناتو د غړي هیوادونو د دفاع د وزیرانو یو غونډه کیږي. تمه ده چې په دې غونډه کې به په افغانستان کې د روان لسکلن جنگ د پرمختګ په اړه خبري وشي. دا غونډه په داسې حال کې کیږي چې امریکا به د روان جولای د میاشتې نه د افغانستان نه د خپل ځواکونو د ستنولو اولنې پړاو شروع کړي. د ناتو د پلان تر مخه د امریکا په شمول ټول اتحادي ځواکونه په روانو راروانو سوکالو کې د افغانستان نه وزي، او تر 2014 کال پورې به د امنیت ساتلو ټوله ذمواري افغان حکومت ته سپارل کیږي. د ناتو مشران به د اسامه بن لادن د وژل کېدو وروسته د طالبانو او نورو سخت دریځه وسلوالو پر ضد د جنگ په حواله هم خبرې کوي. سفارت کاروای تمدا د ملګرو ملتونو په امنیتی شورا کې د شام په اړه هغه قرارداد باندې را روانو سورزو کې وټونه وکړي شي چې پکې ویل شوی د شام رژیم د تشدد پر ځای د سیاسي خبرو اترو د لارې خپل ستونزه هوار کړي. ویل کیږي امکان دی چې روس او چین د دې قرارداد خلاف خپل خصوصي اختیار ویټو استعمال کړي. دا قرارداد برتانیا، فرانس او جرمني وړاندې کړي، او په ملګری ملتونو کې د برتانیا د سفیر مارک لایل ګرانټ په وینا د تیرې شورو په ورځ مواچه امنیتی شورا کې به پر خبرې اترې شروع شي. امریکا د وړاندې نه د قرارداد ملاتړ کړ د ملاتړ اعلان کړي، او د ریپورتونو تر مخه روس او چین د مخالفت اشاره ورکړي دي. نن با په متحده عرب اماراتو کې د غربي هیوادونو او عرب نړۍ وزیران د لیبیا په اړه د خبرو اترو د بل پړاو لپاره راغونډیږي چې پکې به د کرنل قذافي نه بغیر د دغه هیواد حالاتو ته کتنه کوي. دا غونډه په داسې حال کې کیږي چې په روانه هفته کې د نیټو لخوا په سرخار ترابلس باندې درنه بمباري ترسره شوې چې د کرنل قذافي واک یې کمزوری کړی او د ولسي خلکو او یاغیانو پر ضد د هغه قوت ډیر کم کړی دی. ریپورټونه وایي په ترابلس د نیټو هوایي بریدونه پر ناوخته یو وار بیا شروع شوي دي. په ابوظهبي کې د لیبیا رابطه ګروپ په دې غونډه کې بعد امریکا د خارجه چارو وزیر هیلری کلینټن په شمول د فرانس، برتانیا او عرب هیوادونو، قطر، کویت او اردن استازي هم ګډون کوي او تمه ده چې پکې به د لیبیایي یاغیانو د انتقالي قومي شورا لپاره د نړیوالې پانګې او د قذافي د واک نه د لرې کولو په حق لا خبرې کیږي. امریکا وای د ایران د یورینیم غنی کولو کار درې چنده کول او د پټو تنصیباتو فیصله راپارون کده. د امریکا د قومي سلامتۍ د شورا ویان تومی ویټر ویلی دا ډول راپارون کې ګامونه د ایران لخوا با مقصد خبرو او اټمی پروګرام ته پاملرنې په لړ کې د باور کمی رامنځته کوي. نوموړي په ایران زور واچو چې خپل فیصله ته بیا کتنه وکړي. ایران په دې ورستیو کې ویلی وو چې د نیتنز مرکز نه با غنی کړی شوی یورینیم د قوم خار سره نږدې د ځمکې لاندې فوردو مرکز توړي او دا چې خپل پیداواري صلاحيت به هم درې چنده زیاتوي. د خبرونو پای.
خبرونه مو د مشال ریډیو نه اوریدل. تاسو استاذه خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلې او کتلې شئ. په روانه خبرونه کې به واوري په جنوبي وزیرستان کې وسوالو طالبانو لخوا په امنیتي ځواکونو په یو برید کې یو شمیر امنیتي ځواکونه وژل شوی دي. د امریکا د بهرنیو چارو د کمیټې مشر سېنټر جان کيري وای باید امریکا د افغانستان سره سره د پاکستان په هغه ځایونو هم نظر وساتي چرته چې ترهګر پټن ځایونه لري او زیاتوي.
We're spending $120 billion in the country where there is no safe haven, for the western part of Pakistan. We're not going to find a very successful road here.
په پیښور کې د آثار قدیمه ماهران وای د کلونو د کودای ورستوي یو شمیر تاریخي نخې موندلې
تقریبا دویمه صدی قبل از مسیح. د دین د انډوګریک نه لاندې بیا موږ ته یو دور ملاویږي چې هغه ته موږ موریای دور وای. موریا خاندان اشوک د دور
او اونیس پروگرام جبا ټکی پر ټکی هم په روان خبرونه کې اوریدلې شي. مشال سره اوسئ. اوریدونکو څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل، بیگانه وخت په جنوبي وزیرستان کې د وسوالو طالبانو لخوا په یو امنیتي چیک پوسټ برید کې د امنیتي ځواکونو د اتو کسانو د وشل کېدو ریپورتونه راغلي دي او دا شان ریپورتونه دا هم وایي چې دولس امنیتي عسکر پکې ژوبل هم دي. دا وخت موږ سره د سیمینا د مشال ریډیو خبريال سیلاب محسود راغلي. دوی تاسو ته مشي وایو او سیلاب صاحب دغه پیښه تازه تفصيلات سدي.
خانہ تقریباً دو انیس لاکھ کلو میٹر لدیز طرف تھا سلی وزیرستان مکین سارا نزدود مروبی کلی پچیما سے وسلوال طالبان ہوں دے امنیتی فورسز پیوچ پوسٹ بری دعا کلی چھدیا دے امنیتی فورسز سرتیری ہاں دوا بھی کروائی ہوا کلا دے خفیہ ادارے دے جو چھروا کی تے مطابق پدا بریج سے دے دوارا لوریا نا تلس کا سون بڑا والا سنور زخمی شول پمرا کا سون سے امنیتی سرتیری اولاس طالبان وشول سی پدیران پر زخمی سے دولس دو امنیتی فورس سے سرتیری او پنجا طالبان ہے شامل دی امنیتی سرتیریو نمونہ ہم مقرر سے دلی دی ذرا یہ داہ جو تک ہے چدا بری دشپیر دے درے پا جو پمانچ سے ہلو
استاس آواز راضی سیلاب سے
دے ذرا یہ داہ جو تک ہلا چدا بری دشپیر دے درے پا جو پمانچ سے وش ولی او د دواړه طرفنا د وړو اصلي سرا په یو بل باندې د راکټونو او میزایلونو غاڼه ځځه هم وشوله. مشران ریډیو د دې پیښو په برعکس چې د سولي وزیرستان د پولیټیکل انتظامیه د یو واکمن سره رفتار وکړله، هغوی وویل چې د دې پیښې تفصیلات دوی ته یا رسېدلي نه دي، چې وجه یې په سیمه کښې د دوی د اهلکارانو غیر موجودګي ده.
ډیره مننه سیلاب محسود صاحب چې تاسو په دغه اړه موږ ته تفصیلات راکول. اوریدونکو دا و په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال سیلاب محسود چې په جنوبي وزیرستان کې په یو امنیتي چیک پوسټ وسوالو طالبانو لخوا په یو برید کې د اتو امنیتي ځواکونو د وژلو تفصیلات یې درکول. مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، اوس هم راځو یو بل رپورټ ته. په داسې حال کې چې په راروانه میاشت کې به د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو مرحله وار وتل پیل شي، د امریکا د بهرنیو چارو د کمیټې غونډې ته د دغې کمیټې مشر سینیټر جان کیری وویل باید دوی د افغانستان نه زیات د پاکستان په حالاتو نظر وساتي، چرته چې د دوی په فکر وسوال طالبان او القاعده سره تړاو لرونکي ډلې پټن ځایونه لري. د دغې غونډې ته د افغانستان لپاره نوی امریکایي سفیر ریان کروکر هم وویل دوی به هڅه کوي په افغانستان کې د اداري فساد د مخنیوي لپاره کار وکړي. تفصیل د واشنگتن نه هارون بچا راکوي.
د امریکا په سنټ کې د بهرنیو اړیکو د کمیټې یوې استعمایي غونډې ته د یادې کمیټې مشر او د ډیموکرات ګوند غړي جان کیری وویل چې باید موږ خپله زیاته توجه او وسایل د افغانستان پر ځای پر پاکستان متمرکز کړو، چرته چې د په وینا وسلوالو ترهګرو ته پناه ورکول کیږي.
موږ
$120 بلین په هغه هیواد کې مصرفوو چرته چې پټنځایونه نشته، او شاوخوا $2.8 بلین هلته لګوو چرته چې پټنځایونه شتون لري. د حقانی شبکه، د کویټ شورا، لشکر طیبه، جیش محمد، دا هغه خلق دي چې مسلې جوړې کړې دي. هم دوی په افغانستان کې د تشدد تر ټولو زیاتو پیښو مسولان دي. په زما پنیز پښتنه دا ده چې موږ دا هر څه څنګه سمولی شو. سونه گاهو د افغانستان ختیځو سیمو ته د خپل سفر پر مهال زما په دا خبره یقین پوخ شو چې کچره د پاکستان له لویدیځو سیمو حمله کېدل هم دغسې دوام ولري، نو زموږ تګلاره به موږ له بریا سره مخ نه کړي.
part of Pakistan we're not going to find a very successful road here.
کسه هم د اسامه بن لادن د پاکستان په خاور لوجل کې دوه رستا د امریکا حکومت په ډاګه کړي چې د پاکستان حکومتي او یا هم پوزي چارواکو ته په دغه هیواد کې د نوموړي د موجودیت په اړه علم نو. راپورونه خایي چې د امریکا د کانګرس یو شمیر غړي د ترهګرۍ ضد نړیواله مبارزه کې د پاکستان کردار ته د شک په سترګه ګوري، چې ځینو خو بیا دغه هیواد سره د امریکایي مرستو د لړۍ د پرې کولو غوښتنه هم کړې دي. د سنټ د بهرنیو اړیکو د کمیټې غونډې ته په خپل وینا کې د افغانستان لپاره د ولسمشر اوباما د ادارې لخوا ټاکل شوي نوي سفیر ریان کروکر ویل هغه به هڅه وکړي په افغانستان کې د اداري فساد ستونزې ته یو دوامدار حل پیدا
کړي.
ډېر غټ چیلنجونه مخې ته پراته دي. حکومتداري، د قانون عملداري چې اداري فساد یې یوه برخه ده او د افغان دولت باور بې ارزښته کوي. نشئی توکي، د دوام وړ اقتصادي پرمختګ، سو حکومتو کولی شي خلکو ته د تعلیم او صحت په برخه کې بنیادي اسانتیاوي برابر کړي. په دې کې په ځینو برخو کې ناکامه کېدل به د دولت د ناکامۍ او زموږ د ستراتیژیکي دښمنانو د بیرته منظم کېدو په معنا وي. په دې مواردو کې پرمختګ کول به اگر چې یوه ګرانه عملیوي ولې داسې هم نه ده چې ناممکنه به وي. ښاغلي کروکر چې تر دې مخکې په عراق او پاکستان کې هم د امریکا د استازیتوب دنده پر مخ وړې، د سنټ کمیټې ته یې خبرداری ورکړل چې له افغانستانه د ځواکونو ویستل باید د دې لامل نه شي چې په پاکستان کې پټ ترهګر خپلې اډې او مرکزونه افغانستان ته انتقال کړي. نوموړي هم دغه راز افغانستان سره د یوې اوږدې مودې د ملګرتیا په ضرورت زور راوړو او وی ویل
سیکرټری آف ډیفنس ګیټس هاز نوټډ وی واکډ اوی فرام افغانستان.
لکه څنګه چې د دفاع وزیر رابرټ ګیټس ویلی دی، موږ یو ځل له افغانستانه په 1999 کال کې راوتلی وو چې تباه کوونکې پایلې ولرلې. موږ نشو کولی دوباره همدغسې
وکړو.
په داسې حال کې چې راپورونه ښایي د افغانستان لپاره د امریکا د تیر سفیر کارل اکنبری او افغان ولسمشر حامد کرزي تر منځړي کې زیاتره وخت رنګلې پاتې شوې، ولسمشر اوباما غواړي چې د نوي سفیر په ټاکلو کابل سره د تعلق د پیاوړي کولو سربیره طالب وسلوالو سره د روغې جوړې په موخه پلي شوې پروسه هم ګټوره وخیژي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ډی سي.
او اوریدونکو اوس هم راځو یوې نړیوالې مطبوعاتي کتنې ته. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د افغانستان نه د نړیوالو ځواکونو د وتلو وروسته د دغه هیواد په حالاتو سترګې پټول نه دي پکار او زیاتوي باید یو ائتلافي حکومت او د قانون د نافذ کولو یو مضبوط نظام جوړ کړل شي چې دغه هیواد خپل ملکی او سیاسي چارې په ښه شان پر مخ بوزي. د دې مقالې مهم ټکي په دې رپورت کې اورو. په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هنری کیسنجر د افغانستان په ستونزه لیکي. افغانستان ته امریکایي ځواکونه پردې لاړل چې هلته طالبانو ته د القاعده د مشرانو د ساتلو سزا ورکړي. د القاعده مشر اسامه بن لادن چې په امریکا د 9/11 ترهګر بریدونه کړي وو په افغانستان کې پناه اخیستې وه او اوس امریکا غواړي په افغانستان کې طالبانو او القاعده ته د ماتې ورکولو وروسته دغه هیواد جوړ کړي. په دې کې دا خبره هم ډیره مهمه ده، کله چې نړیوال ځواکونه د افغانستان نه اوزي نو د افغانستان سیاسي مشران به د خپل هیواد په آبادولو کې سره لوبوي. ورځپاڼه وایي پر دې مقصد زیات کار کول پکار دي چې کله د 2014 کال پورې د افغانستان نه ټول نړیوال ځواکونه اوزي نو افغان حکومت د خپل هیواد د امنیت ساتلو جوګه شوی وي. په امریکا کې د 80% خلکو رائے خای چې امریکا خپل ځواکونه د افغانستان اوباسي او له دغه لپاره د جرمني په مرسته د ملا عمر د نمائندګانو او د امریکا د حکومت ترمنځ د روغې د خبرو ریپورتونه هم راغلي دي. لیکوال هنری کیسنجر وایي د طالبانو سره د روغې لپاره سلور خبرې په نظر کې ساتل پکار دي. ټول او یا زیاتره امریکایي او اتحادي پوځیان د افغانستان نه راوستل، د یو ائتلافي حکومت جوړول یا د سیمو ویشل او د قانون د نافذ کولو د یو نظام جوړیدل، دا هغه خبرې دي چې ورسره د افغانستان نه د ناتو او امریکایي ځواکونو د وتلو پلان په خټوګه سرته رسیدل شي. ورسپانه وايي پر روان وخت کې په افغانستان کې د یو داسې حکومت راتل چې زیاتره پکې د طالبانو نمائندګي کوي، دغه به د گاونډي هیوادونو لپاره هم یو خطر جوړ کړي او زیاتوي د عراق او افغانستان نه د امریکایي پوسټ وتلو وروسته د دغه هیوادونو په حالاتو سترګې پټول نه دي پکار.
پورتو وای مشال ریډیو وار
اوریدونکو مشال ریډیو تاغوغي د پاکستان د انګریزي ژبه ورسپانې ایکسپریس ټریبیون په خپل یو مقاله کې لیکلي دي چې د امریکایي ډرون بریدونو په اړه د پاکستان اولس او سیاسي ګوندونه یو خلنه دي. یو خوا په دغه بریدونو کې د عام اولس ته وجلو خبرې کیږي او بل خوا د پاکستان د خود مختاری د خلاف ورزي خبرې کیږي. ورسپانه دا هم وایي ک پاکستان وګواړي په صحیح مانو کې د ترهګرو پر ضد په نړیوال جنگ کې برخه واخلي نو بیا پاکستان ته پکار دي چې په دغه تګلارې خپل تګلاره واضح کی. په دغه نړیوال مبارزه کې زموږ همکار مجید بابر د سړونکو سره خبرې کړې دي چې آیا ډرون بریدونه د وسوالو طالبانو پر ضد یو ښه تګلاره کېدای شي او کنه.
د پاکستان پوسټ کسه هم په دغه سیمو کې تر دا مهال د ترهګرو په ضد د 20 زیات پوځي عملیات کړي دي. خو لا تر اوسه ترهګر دغه سیمو کې ځای په ځای دي. د دې لپاره امریکا سره صرف یو لار وه چې د دغه ترهګرو په ضد بی پیلټ الوتکې وکاروي. دغه الوتکو په لومړي ځل په 2006 کال کې په جنوبي وزیرستان کې نیک محمد وزیر په نخښه کړو او بیا دغه سي دا لړۍ تر اوسه روانه ده. سکه هم په دغه بریدونو کې یو شمیر مهم ترهګر وجلې شوې دي، خو د پاکستانی ټولنې یو برخه دا دریز هم ریچ پدې کې عام وګړي وجل کیږي. د استخباراتي ادارې ISI په خوانی مشر جنرال ریټایرډ حمید ګل پدې اړه سره دا نظر شریک کو.
کلیمز کے مطابق جو دہشت گرد ہیں جو پاکستان کو جن کو وانٹڈ تھے جیسے الیاس کشمیری کا ہوا،
د داو ترمخه چې کوم ترهګر دی او پاکستان ته مطلوب دی لکه الیاس کشمیری، بیت الله مسعود او قاری حسین، نو دا درې نامي هغه دي چې پاکستان ته مطلوب او چې کوم د القاعده ترهګرو او وجل شوی دي. نو دا غش میرا د نه هم کم ده، خو چې دغه بریدونو لامل کوم عام وګړي وجل شوی دي دا غوښ میرا د 2500 نه هم زیاته ده.
بیس سے کم مارے گئے ہیں جبکہ ٹوٹل اموات جو وہاں پہ ہوئی ہیں وہ 2500 سے زیادہ ہوں.
پا پاکستان کی دننا دا بی پیلٹ الوتکو بریدونو تا سیاست دانان دا دغه هیواد دا خود مختاری خلاف ورزی وائی. خو سیڑون کے پروفیسر حسن اسکری وائی چې دا خود مختاری خبر حل تجائزوی چرته چې دا هغه حکومت واک زی پزائی وی او زیادتوی چې پا کم سیمو کی دا امریکایی بی پیلٹ الوتکو بریدونو کی گی حل تا دا پاکستان دا حکومت واک نشتا او دا پاکستان پوز هم پا دا غسیمو کی دا ترهګرو پزائی ضد په حالت جنگ کې دی. پروفیسر حسن عسکری زیاتوي چې
ڈرون حملوں پہ پاکستان میں زیادہ شور اس لیے ہے کہ یہ پاکستان کی ڈومیسٹک پالیٹکس
د بے پیلٹ الوتکو په بریدونو په پاکستان کې زکه زیات شور جوړ دی چې دا موضوع د پاکستان د ننه د سیاست او د اختیار ترلاسه کولو یو برخه ده. نو ځکه سه خلک د دې مخالفت کوي چونکه حکومت د اولسی رد عمل نه یریږي او حکومت هم کمزور دی. نو ځکه حکومت هغه سوای چې سولس وای په بنیادی توګه د بے پیلٹ الوتکو بریدونه په هغه ځایونو کې کیږي په کوم سیمو کې چې د حکومت واک نشته او تر ننه پورې هغه ځایونو ته د پاکستان یو خبريال هم نه دی رسیدلې. ټول معلومات یاد ځای خلکو او یاد ترهګرو لمخې خبريږي. نو په دې کې چې څوک وجلې کیږي د هغه په اړه هیڅ معلومات نشته او په پاکستان کې پروپاګاندا هم ډیره زیاته ده.
پروپاګاندا ایک پاکستان میں اس سے زیادہ ہے.
دو دو دشمن کال راہسی درا پورن ترمخہ د پاکستان په قبایلی سیمو کې تردا محل د 200 نه زیات د ترهګرو په ضد بے پیلټ الوتو کو بریدونه تر سره شوې دي او د یو امریکایي ادارې سیویک د 2010 کال درا پور ترمخہ په دغو بریدونو کې صرف لس عام وګړي وجلې شوې دي او زیاتره پکې ترهګر پنخه شوې او مړ شوې دي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د بلوچستان صوبې په ژوب سیمه کې د اورپکو او امنیتی ځواکونو په یوان خطه کې د دوانو غاړو نه د مرګ ژوبلې ریپورتونه راغلي دي. د وسوالو لخوا د غبریت په یو امنیتی چک پوسټ شوې ده. د کوټینا د مشال ریډیو خبريال خدای نور ناصر تفصیل راکوي.
د ژوب په کاکړ خراسان تحصیل کې په شمازي چک پوسټ وسلوالو برید کړی. د سرچینو له وینا سره سم د چهارشنبې په ورځ ماسپښین مهال شپږ وسلوال په یو موټر کې د قمردین کاریز له لارې له افغانستان څخه پاکستان ته راغلی او زیاتوي په شمازي چک پوسټ چې کله د پاکستان امنیتي ځواکونه ورته د درېدو اشاره وکړه نو له هغې خوا پرې ډزې پیل شوې او په ځوابي ډزو کې یو برید کوونکی ووژل شو. آزادې سرچینې وایي د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ شاوخوا دوه ساعته ډزې کېدې. تر دوه ساعتو ډزو وروسته امنیتي ځواکونو درې وسلوال نیولي، یو یې وژلی او دوه نور په تیښته کې بریالي سوي دي. د وسلوالو په ډزو کې د امنیتي ځواکونو یو غړی هم وژل سوی. هیڅ یو سرکاري چارواکي مشال راډیو ته نه هم پیښه تایید کړې او نه یې هم تردید کړی. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته غوږی. پاکستان مسلم لیگ نون ګوند د حکومت لخوا د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلی مولانا عبدالغفور حیدری په سینټ کې د مخالف ډلو مشر ټاکلو فیصله غیر جمهوری ګڼلې ده او زیاتوي چې حکومت دا ګام د خپلو کمزوریانو د پټولو لپاره پورته کړی دی. حکومت وایي په راروانه اونۍ کې به په پارلمان کې د مولانا حیدری په ټاکلو د نیوکو ځوابونه ورکوي. بلخوا د جمعیت علماء اسلام غړي وایي دغه چوکۍ تر سکول د دوی قانوني حق وو. په دې اړه نور تفصيل د اسلام آباد نه د عالمزيب خان په دې ريپورت کې ورو.
د تیر میاش په دوه منټه د مسلم لیگ کاپ په حکومت کې د شاملې دروستو د هغه وخت سینټ کې د مخالف ډلو غړي وسیم سجاد د خپل څوکۍ څخه استعفا ورکړې و چې لوجه تر دې دمه دغه څوکۍ خالی و. ولې د تیر سور زوراسي د دې څوکۍ تر لاسه کولو لپاره د مسلم لیگ نون اساق دار او د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې مولانا عبدالغفور حیدری نامه غره غنل کې دي. د لړکی حکومت د مسلم لیگ نون لترپه سیاسي فشار کمول لپاره دور وړاندې هم د مولانا عبدالغفور حیدری په سینټ کې د مخالف ډلو د مشر ټاکلو حتمی فیصله وکړه چې لوجه مسلم لیگ نون او نورې مخالف ډلې د دغه ټاکنې په ضد د احتجاج کولو فیصله کړې ده. د لړکی د مسلم لیگ نون مرکزی غړی اقبال ظفر جګړه وایي چې دغه څوکۍ د مسلم لیگ نون په برخه کې راتله ولې حکومت د خپل اختیاراتو د استعمال په لار یو غیر جمهوریت کار وکړو.
اپوزیشن ووٹ چې دی دا نشي استعمالولې. او د غفور ادري صاحب پاک حکومت چې دی یو سټینډ اخیستی دی، هغه د لیډر آف د اپوزیشن آلریډي وایي چې نوټیفای هم کړو، لیکن دا ده چې دې باندې زموږ تحفظات شته دی، زموږ ممبرانو بایکاټ هم کړی دی او مخکې هم قانوني مشوره هم په دې کې لګې یو مخکې چې هغې له څه کاروي کول غواړي مونږ به کوو انشاءالله.
د اقبال ظفر جګړه په دغه دریز چې کله مونږ د جمعیت علما اسلام په عبدالرحمن ډلې ویان مولانا جلیل جان نه پوښتنه وکړه، نو هغه په جواب کې وویل
دی وخت کې په سنټ کې ټول نه لوی جماعت چې دی په جمعیت علما اسلام دی فیګر ټیک، او هغه وګورو چې جمعیت علما اسلام د حکومت نه پس چې کم تعداد دی هغه د جمعیت علما اسلام سره زیات دی. نمبر دو خبر دادا چې مسلم لیگ نون چې دی هغه د مسلم لیگ کاف خلق منحرف کړ او ځان سره ملاوه کړ. او درېمه خبر دادا چې الیکشن وشو په سنټ کې او جمعیت علما اسلام مشر قائد حزب اختلاف مولانا عبدالغفور حیدری صاحب غالباً ولس ووټونه واخیستل او دی
بلخوا د سینټ د مخالف ډلو د مشورې لپاره د مولانا عبدالغفور حیدری نامه ټاکل وروستو حکومت دا فیصله کړې ده چې هم په دې حق لبا د روانې میاشتې په 15مه او 18مه نیټه د سیاسي ډلو قانوني ماهران پارلمان ته بریفینګ ورکوي چې دې مسله کې د ټولو مخالف ډلو ګیلې ختمې کړي. عالم سیف خان، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
او اوریدونکو اوس هم په خبرونه کې راځو پاکستانی مطبوعاتو ته چې پکې په زیاتره پکې په کابل دریاب د ډیمونو جوړولو او د کرکټر شاهد افریدی په اړه خبرې لیکل شوې دي. ریاض مساخیل د دغه اداریو مهم ټکي وړاندې کوي.
نن هم د ملک مختلفو رسپانو په خپلو اداریو کې مختلفو موضوعاتو ته کتنه کړې ده. په دې کې د پیښور نخ پریدونکو رسپانو مشرق او آج خپلو اداریو کې په کابل دریاب د افغانستان لخوا د ډیمونو جوړولو معامله راپورته کړې ده او لیکي چې افغانستان په نوموړي دریاب 12 ډیمونه جوړوي او د دې په شا د هند لاس دی چې یو طرف ته د کشمیر په اوبو پسونو ډیمونه جوړولو باندې لاس پورې کړی دی، ورسره د پاکستانی معیشت تباه کولو هڅه کوي. نو بل طرف ته کابل انتظامیه هم ته جوړه کړه چې د لویدیز غالزمه کې ورته حقوقي شاړي کی. رسپان آج خپل اداریه کې لیکي چې د ډیمونو د پاره یو طرف ته هندستان د افغانستان مادي مرسته کوي، نو بل طرف ته نړیوال بانک هم د 80 ملیون ډالرو نه زیاته پانګه کاری لوس کړی دی. مخکې لیکي چې دا د نړیوالو قانونونو خلاف ورزي ده چې په کمو اوبو د دوه ملکونو ملکیت جوړیږي، په هغې نړیوال بانک کله هم پانګه کاری نشي کولی. او بله دا چې په دیامیر باشا ډیم نړیوال بانک د پاکستان قرضه په دې وجه ادرولې ده چې په هغې هندوستان اعتراض کړی دی، حالانکه د کال 1948 نه را پدې خوا گلګت بلتستان او دغه شمالي علاقې د پاکستان برخه ګرځېدلی دي. اداریا اخره کې وایي چې باید وفاقي حکومت د لړکې خپل کاغذي کاروایی پوره کړي او په دې د کابل انتظامیه سره خبرې وکړي، او که اون شوه نو بیا د انصاف نړیوال عدالت سره تماس ونیسي. دغه شان د انګریزي ژبې ورځپاڼې دی نیوز خپل اداریا د کرکټ بورډ او شاهد افریدي په لنجلي کړی دا او وایي چې یو څو میاشتې اګاهو د شاهد افریدی په کپتانی کې پاکستانی لوبډله د کرکټ نړیوالې اتلوالې سیمی فائنل ته رسیدلې وه، او ورسره کپتان شاهد افریدی د ټولو ښه بالر هم ګرځېدلی و، ولې څو میاشتې پس ناڅاپه هم دغه اتل د لوبې نه استعفا ورکړه. اداریه لیکي چې دا د کرکټ بورډ کمزوري ده چې په نړۍ کې پاکستان د خلکو د خندا کړو، او لا خو د پاکستان نه د سپاټ فکسینګ تورونه هم نو لري شوي چې یوه بله شخړه رامنځته شوه، او خبره تر دې لاړه چې افریدی د عدالت په درشل ودرېدو. اداریه اخره کې لیکي چې دا ټیک ده چې بعض وخت افریدی هم د کرکټ بورډ د ضابطو خلاف ورزي کړې ده، خو بیا هم باید چې دا معامله په چپه خوله هواره شوې وه او دوانو ډلو لا گزاره کول پکارو. د دې ترڅنګ جنگ ورځپاڼې خپل اداریه کې لیکلي دي چې د ګیس او بجلی د کمښت وروستو ملک کې د پېټرولو بحران رامخته شوی دی، او وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د دې خبرې سخت نوټس هم اغستی دی او په سمدستي توګه یې د 50,000 ټنه پېټرولو راغوښتلو حکم ورکړی دی. بلخوا اوګرا هم د تیلو لس مارکیټینګ کمپنو ته نوټس جاري کړی دی. اداریې لیکي چې حکومت د ولس سره د ټول ټاکنو نه وړاندې کمې وعدې کړې وې، په هغې کې یې یوه هم پوره نکړه. د ګیس او بجلی بحران لا زیات شو او دغه شان د عام سړي ژوند د ستونزو سره مخ دی. ادارې مخکې لیکي چې حکومت د کوئلې نه بجلی پیدا کولو ته هم څه خاص پاملرنه نه ده ورکړې، او ضرورت د دې خبرې دی چې حکومت د صورتحال په سنجیدګۍ سره جاج واخلي او داسې اقدامات پورته کړي چې ورسره ولس ته اساني پیدا شي.
مشال ریډیو ته وګي اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 بجې شوې د منور شان بعد د خبرونو سرټکی واورو.
په جنوبی وزیرستان کې د وسلوالو طالبانو په برید کې اته امنیتي اهلکار وجل شوی او 12 جوبل شوی دي. په جوابي کاروایي کې وسلوالو ته هم مرګ جوب لاوخته. د امریکا صدر باراک اوباما په افغانستان کې د ولسی خلکو پر وجنه د خفګان سرګندونه کړي. نن په متحده عرب اماراتو کې د لیبیا د حالاتو په اړه غونډه کیږي. د امریکا یو جګپوړي چارواکي ویلي د یمن د سیاسي ناارامۍ نه القاعده ګټه پورته کوي او نن په برسل کې د ناتو د غړو هیوادونو غونډه کیږي. امریکا وایي د ایران د یورینیم غنی کولو کار درې چنده کولو او پټو تنصیباتو فیصله را پارون کده.
خبرونه مو د مشال ریډیو نه اوریدل او اوس راځو یو ریپورت ته. د امریکا سارنوالو د ممبئی په بریدونو کې د لاس لرلو په شک کې له عدالت سره د وړاندې شوي پاکستانی کاروباري کس طهور رانا په اړه عدالت ته ویلي دي چې نوموړی د دې برید په منصوبه جوړولو کې شامل وو. د نوموړي پر ضد ډیوډ هډلي ګواهي ورکړې ده چې د ممبئی په بریدونو کې په لاس لرلو کې لا د مخه مجرم ګرځول شوی دی. په کال 2008 کې په ممبئی بریدونو کې 168 کسان وژل شوي وو. نور تفصیل د عبدالحی کاکړ ناورو.
خبری اجانسونه رویټرز او ای اف پی وای په امریکا کې د پاکستاني نژاد کاروباري تحور رانا د مقدمه په ورستي ورځ امریکایي څارنوالان ول چې شواهد د نموړي په ممبئی بریدونو کې لاس درلودل ثابتوي. په 50 کلن تحور رانا تور دی چې د ممبئی د بریدونو د سازش برخه وو او د لشکر طیبه ملاتړ کړی وو. څارنوالي وکټوريا پیټرز عدالت ول چې له ایمیلونو او د اف بی آی لخوا د تحور رانا او ډیوډ هډلي ترمنس ټیپسوي خبر دا گواہی ورکوي چې د دوه ترګرو بریدونو منصوبه بندي سوي وا. د دې په ونا یو پلان د ممبئی برید په شکل کې تر سره سو، خو بل چې د ډنمارک پر رسپانه به تر سره کړي و درول سو. خو د تاورانا وکیل پیټریک بیلیجن عدالت ول چې رانا د خپل ملګری ډیوډ هډلي د ممبئی د برید له پلان څخه خبر نه وو، بلکې نوموړی هډلي استعمال کړی وو. خپل تاورانا هم ویلي دي چې دای په سوله یقین لري او د د ملګری ډیوډ هډلي د ایمیګریشن د کاروبار په جامه کې د ممبئی او ډنمارک مشنونه تر سره کول غوښت. خو څارنوالي وکټوريا پیټرز په عدالت کې پر تحور رانا مخ راوړولې او د ته د د او هډلي ترمنځ د سو ایمیلونو او ټیپسو خبرو اترو لیکلې بڼه ښکاره کړه. په ټیپسو خبرو اترو کې رانا د ممبئی په برید له خوشحالي خاندي او هډلي توای چې هر چا دغه بریدونه تر سره کړل باید زیات درناوی وسی. څارنوالي وویل چې دا ګوري دواړه پخوانی یاران د پخوانیو په اړه نه، بلکې په مستقبل کې د کېدونکو بریدونو په حق خبرې سره کوي. نوموړی عدالت وویل چې ټول شواهد دا ثابتوي چې تحور رانا د ممبئی د برید په اړه د پلان جوړونکو په مرکزي کسانو کې وو. د مقدمه د ورستي اوریدنې په پای کې عدالت فیصله محفوظ کړه. خبری اژانس رویټرز وایي چې چرته د شیکاګو وفاقي عدالت تحور رانا مجرم وګرځوي نو کېدای شي ورته د عمر قید سزا واورول شي.
زمون همکار عبدالحی کاکړ وو. مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، برتانیوي ورسپاڼه فاینانشل ټایمز ته نیټو لخوا پر لیبیا د بمباری په اړه لیکي چې د 1900 تر پر لپسې هوایی بمباری ورسته اوس هم قذافی په خپل خبره ولاړ دی چې تر مرګ به واک نه پرېږدي. زمون همکار احمد شاه اعظمی د دغه رپورت مهم ټکی تاسو ته وړاندې کوي.
فاینانشل ټایمز ورسپاڼه په خپل راپور کې لیکي د ناتو هوایی جازونو د نهي په ورځ د قذافی پر استوګنځای څه باندې 24 بریدونه وکړه. د ناتو زیاتېدونکي بریدونه د خواوشا درو میاشتو راهیسې دوام لري کله چې د حکومت په ضد ولسی پاڅون پیل سو. د بریدونو مخه قذافی له واکه لري کول دي چې د تیرو 24 کلونو راهیسې پر لیبیا واکمن دي. راپورونه وایي د ناتو جازونو په سرشار ترابلس کې د غرمې پر وخت 8 بریدونه تر سره کړل چې ورسته د کرنل قذافی لاستوګنځای څخه لوګي پورته کړي. حکومتي ټلویزیون وویل چې څو بمونه د قذافی په استوګنځای باندې ومشتل، خو د حکومت یو چارواکی بیا وویل چې لاستوګنځای سره نږدې په بیرکونو کې بمونه لګېدلی وه چې لوګي ترې پورته کړي. تازه بریدونه په داسې وخت کې سوي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د قذافی په ضد د پوځي عملیاتو د پرمختګ د ارزول پر مهال پر جرمني ژغ کړي چې د امریکا او نور ائتلافي هیوادونو سره دی په ګډه تر قذافی ورسته د لیبیا لپاره کړنلار جوړ کړی. د جرمنی له چانسلری انګلا مرکل سره د خبري غونډې پر مهال اوباما وویل تر قذافی ورسته په لیبیا کې ډیر کار کول غواړي چې دا ډول د لیبیا ولس یو ځل بیا په اقتصادي او سیاسي توګه پر خپل پښو ودرېږي. نوموړي زیاته کړه، زما هیله بداوي چې په دې لړ کې جرمني بشپړه او کلک ملاتړ وکړي. بلخوا د تازه بریدونو په غبرګون کې کرنل قذافی پر حکومتي ټلویزیون د ریکارډ سوي اډیو پیغام له لارې خبرداري ورکړي چې دوی به هیڅ کله تسلیم یا مات نسی. د بمباری تر څنګ لیبیایي مشر له حکومت څخه د بیل سو کسانو تر برید لاندې هم دی. بلخوا نوموړی د بندیزونو له کبله د تیل او نور سامان له کمبود سره مخامخ دی. د دې سربیره د حکومت یاغیانو د ترابلس په جنوب کې د نفوسه پر غرونو هم قبضه کړې ده چې د ستراتیژیک ارزښت وړ دي. امریکا او د قذافی ضد نور ائتلافي ځواکونه به د زیارت په ورځ په متحده عرب اماراتو کې د لیبیا په اړه لیده کاته کوي. د ناټو لخوا زیاتېدونکې بمباري د ځینو هیوادونو لکه امریکا، برتانیا او فرانس ترمنځ د اختلاف لامل ګرځېدلې ده چې دوی ژر تر ژره د یو داسې حکومت له منځه وړل غواړي چې هغه د ولسي وګړو په وژنه کې ککړ دی. او کرکتونکي بیا دا وایي چې دا تګلاره په مستقبل کې د خبرو اترو له لارې د حکومت د سپارلو کړنلاره له خطر سره مخامخ کوي.
په فارن پالیسی مجله کې،
وال سټریټ جرنل،
په فاینانشل ټایمز ورځپاڼه کې،
ټایمز ورځپاڼه لیکي امریکایي ولسمشر باراک اوباما چې
نړیوالې چاپی خبرونه د سیمې حالات څنګه سيړي، د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات د مشال رادیو په سهارنۍ خبرونه کې.
مشال ریډیو تا غوږی اوریدونکو، اوس هم رازو یو بل رپورټ ته. په مصر کې د حسن مبارک ته واکه د لرکېدو ورستو امریکا او آی ایم ایف غواړي په دغه هیواد کې نوې اقتصادي تګلارې جوړ کړي. آی ایم ایف زیاتوي د اقتصادي تګلارې په جوړولو کې به د خلکو غوښتنو ته پام ورکوي. په مصر کې د سلور میاشتې وړاندې د ولسی پاسون له امله حسن مبارک ته واکه لرکړل شو. د مصر په اقتصادي وضع د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه رپورټ همکار مجید بابر وړاندې کوي.
د اقتصادي پرمختګ په لور روان نړۍ کې د واشنگتن اقتصادي ادارې آی ایم ایف ته په مصر کې د نوې آزاد خیالي اقتصادي تګلارې ته جوړولو او بنیاد ایښودلو په نظر کتلې کیږي. او د دې لوجه د پخوانی ولسمشر حسنی مبارک په دوره کې په دغه هیواد کې د نړۍ تر ټولو غیر مساوي ټولنه رامنځته شوې وه. او اوس سلور میاشتې پس چې حسنی مبارک د ولسی پاسون لوجه د واک نه ګوښه شوې ده، آی ایم ایف غواړي چې په دغه هیواد کې یو بل اقتصادي تګلاره جوړ کړي. د جون په 15 نیټه دغه اشارتن دا ومنله چې دوی په مصر کې د اقتصادي تګلارې په جوړولو کې د ولس نظر په پام کې نه وساتلې، خو اوس چې د درې اربو ډالرو کوم اعلان یې کړی دی او دوی وایي چې نوې تګلاره به داسې جوړوي چې پکې به د ولسی پاسون نه پس د ټولنې نظر په پام کې ساتلې کیږي. او زیاتوي چې د ټولنیز او سیاسي اړیګړې نه پس دوی غواړي چې په مصر کې د یوې بهترې اقتصادي تګلارې بنیاد کې خودلې شي. د دغو وعدو نه پس امریکا او سعودي عربستان د مصر عبوري حکومت سره د مالی مرستو په برخه کې د همدغه شان د اقتصادي تګلارې په اړه وادي کړي دي. او د عبوري حکومت هغه وادي چې دوی به خپل تګلارې نور هم پراخوي، د ټولنې زیاتې برخې ته به د دغه تګلارې لمنه اوږدوي. آی ایم ایف او نورو هیوادونو د دغه تګلارې ستاینه کړې ده. تیره اونۍ د دغه هیواد د خزانې وزارت د سالانه بجټ یو دستاویز تیار کړی دی چې تر مخه به یې عام غریب ولس ته زیاتې ګټې ورکړي. خو د دې دستاویز په اړه اقتصاد پوهان وایي چې دا به په مصر کې ګرانی او قومي اقتصادي خساره نور هم زیاته کړي. په قاهره کې د دې نوي پیکیج د اعلان په وخت د آی ایم ایف د منځني ختیځ او منځني آسیا لپاره ډیپټي ډایرکټر میرمن رتنا ساحی اوایل،
دی ریولوشن براټ فورث مینی ایکسپیکټیشنز اینڈ هوپس اینڈ ڈیمانڈز دیٹ have been simmering with the people for a long period of time, and as we can see in Egypt,
انقلاب دا سې ډېرې تمې، امیدونه او غوښتنې رامنځته کړې دي چې د ډېرو مودو راهیسې د مصري ولس په زړونو کې وي. او مونږه په مصر کې دا وینو چې د حکومت لپاره تر ټولو مهم کار سماجی انصاف ورکول دي. او کچرې دا د مصري ولس لپاره هم تر ټولو مهم کار وي، نو بیا مونږه دغه مهمو خبرو ته په درنه سترګه ګورو.
One of the biggest priorities of the government is indeed social justice, and if that is the priority of the government and if that is the priority of the Egyptian people, then we respect that priority.
د مصر د خزانه وزیر سمیر رضوان کسهم دا منی چې دا مهال د اقتصاد د سمول ضرورت ته خو زیاتوي چې د انقلاب نمخ کې آی ایم ایف مصر ته د مرستو په لړ کې کوم شرطونه ایښي وو نو باید چې هغه اوس نرم شي، نو دا به په صحیح توګه د مصری ولس سره د آی ایم ایف لخوا مرستوي.
ما تم الاتفاق عليه من خطوات هي خطوات بتساعدنا احنا في إدارة الاقتصاد المصري في فترة حرجة، يعني تقول خلي بالك ان عجز الموازنة لازم تفكر انه لازم يبدأ ينزل.
په کومو خبرو چې موږ متفق یو، دا هغه خبرې دي چې له عمله به یې په دې سخت وخت کې موږ وکړای سو چې د مصر اقتصاد په صحیح لار واچو. دوی موږ ته دا خبرداری هم راکړی دی چې د بجټ په خساره کې به کمبود په یو خاص وخت کې راځي، او موږ یې د ګرانۍ په اړه هم خبردار کړی یو، او دا یې راته هم ویلي دي چې د حالاتو د سمولو لپاره کومې غلطې لارې اختیار نه کړو. خو د دې دا معنا نه ده چې دا شرطونه دي لکه څنګه چې به پخوا و،
من انك تدير المساله بالشكل الفلاني، لكن ده ليس معناه اطلاقا اي نوع من المشروطيه كما كان في الماضي.
په قاهره کې د ریډیو فری یورپ خبريال جو هامون واي چې یو ګنشمیر مصریان د دریز لري چې دوی په اقتصادي بڼه کې بدلون دوی د ولسی پاسون نفس تر لاسه کړی دی، ځکه چې په دې لړ کې د دوی غږ باندې پخوانی رژیم غوږونه کڼ کړي وو. ښاغلی هامون زیاتوي د ولسی پاسون او انقلاب نفس سالانه بجټ د دې خبرو یو لوی مثال دی. په دغه بجټ کې روزانه دیاړي زیاته شوې ده، په تنخواه باندې د ټیکس شرح هم کم شوې ده، د عام استعمال د سیزونو نرخونه کم شوي دي، لکه د تیلو نرخ 6% کم شوی دی.
اوریدونکو، اوس هم د پېښور د تاریخ په اړه یو رپورټ ترازو. د پېښور یونیورسټي د آثار قدیمه ماهرانو د ګورګټری په مقام د 1300 کلونو د کودای ورستو دا معلومه کړې چې په پېښور خار اتلس کامونو حکومت کړي او دوی ته نښې هم ترلاسه شوې دي. دا ماهران د خار د تاریخ په اړه نور سوای د فواد علي شاه په رپورټ کې.
د پېښور یونیورسټۍ د آثار قدیمه ماهرانو د ګورګټرې په مقام د 13 کال کودای نه پس دا دعوه کړي چې پېښور ښار د عیسی علیه السلام د پیدایش نه 200 کاله وړاندې آباد شوی و. دوی دا دعوه لري چې په 13 کال کودای کې دوی د سلیریش داسې قومونو آثار موندلي چا چې په پېښور ښار حکومت کړی و. دا کودای په کال 1994 کې شروع شوی و او د نن نه دوه ورځې وړاندې مکمل کړی شوه. قاضي محمد انور څوک چې د پېښور پوهنتون د آثار قدیمه په څانګه کې اسسټنټ پروفیسر دی او د دې کودای د منصوبې ډایرکټر هم دی، وایي چې دوی ته اخري آثار د انډو گریک قوم ملاو شوي دي او دوی دا په ثبوت سره ویلی شي چې هغه قوم د عیسی علیه السلام د پیدایش نه 200 کاله وړاندې په پېښور کې آباد وو.
دغه انډو گریک لیول هم موږ د تدل کې ملاو شوی دا تقریبا دویمه صدی قبل از مسیح. د دې نه د انډو گریک نه لاندې بیا موږ ته یو دور ملاویږي چې هغه ته موږ موریایي دور وایي، موریا خاندان اشوک دور. خو موږ ته ثبوتونه ډیر کم ملاویږي، خو داغه لږ ثبوتونه دا ثابتېږي چې د دې انډو گریک نه مخکې چې کم قوم او هغه موریانو
د دې کودای شروع کېدو ضرورت ولې پېښ شو. د دې پوښتنې په جواب کې قاضي محمد انور وایي
دا پروجیکټ د دې مقصد لپاره شروع کړو چې د پېښور چې کم تاریخ ته هغه معلوم کړل شي او چې کم مفروضی دي په دې بابت کې چې په مختلف کتابونو کې هغه خلکو د مختلف ثبوتونو په حواله سره هغه لیکلي دي، خو په ځینو خبرو کې ثبوت نه ښکاري د چې هغه په مفروضو باندې به شوي دي.
د پېښور د آبادیتو صحیح تاریخ معلومولو لپاره چې کومه کودای وشوه هغه د پاره د ګورګټلی مقام والے اٹھاکلې شو. قاضی محمد انور وای
ګورګټلی شیدا دا چونکی یو هایست پوینټ، چمون پدی هایست پوینټ باندې کودای شروع کو او ورټیکل ایکسکیویشن کو او د ټاپ نه باټم پور لړ شو او مونږه د دې هر یو لیئر سټڈی کو چې د اغه نه سس مونږ ته ملاویږي، سس ثبوتونه ملاویږي، نخ ملاویږي، پاغي باندې مونږ خپل دغه بیس کو او دغه په ذریعہ سره مونږه تاریخ چې دغه رقم کو.
د پېښور پوهنتون د آثار قدیمه ماهران به اوس په دې کودای کې ترلاسه شوي ثبوتونو په رڼا کې د پېښور تاریخ لیکي. فواد علي شاه، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو اوس هم راځو یوې مرکې ته. په پیښور کې د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد د یو شاعر پروفیسر اظهار الله اظهار سره خبرې کړې دي. څوک چې د شاعرۍ د هایکو صنف ماهر ګڼل کیږي، د دې مرکې په سر کې باز محمد عابد پوښتلی هایکو څه ته وایي. اظهار الله اظهار:
هایکو دا د جاپانی ادب چونو یو صنف ته یو اوګد نظم بو هاي کای هغه د سر شعر بچنو یو قادر الکلام شاعر وې، نو بیا ور پس نور خلق چونو لیکل کول، نو تعداد به دا شعر چونو د سون نه چونو بالا شو. بیا نن تقریبا سلور سوا کال اغه هو باشو د اغه د سرغه مصر نه اغه ته به حکو وې، اغه حکو بالکل رابیل کړه. داغی ترتیبو پینزه او او پینزه اول لس چنو چپے تے جوڑے دے، او اگلے دیو خود مختار ادبی صنف چنو حیثیت ورکا لکا سنگا چے غزل دا قصیدی دا تشبیب نرابیل کڑے شوے دے، نو پا اگلے کے انفرادی تجربے اکڑے دے یو نوی صنف ہے چنو وجود ترا وستا اگلے تے ہائی کو نوم ورکا.
دا چی کل پختو ترا گے پا دغا پینزه و او پینزه سیلابیتونیک سسٹم کی تاسو مو آزمائیو نورو مو آزمائیو دغا جوڑختی دا پختو پا شیری وزن باندی سم
دا هر جب خپل نفسیات تی پلا سیکالوجی دا خپل سائی کیا دا پختو تا چراغ لنو ان پا دغی شیب کی جنو پختنو خپل کا دکا زما خپل یو حی کو دا پتال چا زانگی زینی زرستر پیغلے اور تا وردانگی خدا سلسلہ دانه چې پختو په هغه صورت کې چنو های کوله ودنه شو ورکوله، خود پختو خپل چا پیر چل دے د پختنو خپل ذوق ته، پختنو ذوق د موسیقیت طرف ته چنو ډیر زیات غالب دی، چې موسیقي نوی غنایت نوی هماهنګی نوی ترتیب نوی، نو پختانه هغه سیسته چنو زیات توجه نه ورکوي. ټیک تر پختنو په مزاج کې بغاوت هم شته، د پختو په مزاج کې چنو ډیر امکانات شته، خو د مینې د پاره چنو هغه موزون چوکاټ چنو غواړي، نو هغه چوکاټ چې بیا دوی سوچو کنو چې ټیک ته د دې فن خومګه قبلو، خو د خپل ماحول د خپل روایت او د خپل موسمونو مطابق په هغه کې چې موږ بدلون راولو، نو متوازی الاوزان هاي کوې او لیکل چې د هغه د درې ونه مصرې په ترنم کې وي او په برابر چې نو وزن کې دي، توازی الاوزان چې د هرې مصرې وزن دي په خپل ځای باندې چې نو برابر وي. نو پښتنو چې نو لکه اوستا ستا زوي ما چې ما ورته ویل راځه چې مینه وکړو پنډې په سر کې د خشاک ویلې ته د مړې ګړې خبرې کوي، نو دا موره هاي کو دا مقفا هاي کوم په کلی کلی شوی دي، دا غې درې ونه مصرې چې په قافیه کې دا سم لیکل شوی دی چې ډومبنه او درېمه مصره په هاي هم قافیه وي، دا سم لیکل شوی دی چې ډومبنه او دویمه په قافیه کې او درېمه مصره چې هغه موارا وي، خو د وزن د پاره چې هغه دا یولس یولس او یولس دا درې درې چپو چې نو سنف او ګرځو د اولس په مقابله کې او پښتنو چې نو قبولم ک
دا محتوا د دې آی کو سشه سشه جوړې دي، شي مثلا سنجیده ویل په کار دي مزاحي هر قسم تبازمی خلکو کړی دا، او به چې تاسو کوم اړه غوړه کړي په هغه ته وای او چې مراته وخه
ادبی اصناف هغه د جون ترجمانی، نو په جون کې مزاح هم وي، په جون کې تنظم وي، په جون کې سنجیدګی وي، نو ادبی اصناف باندې موږ دا قدغن نشو لګول چې دا به خامخا د موضوعات چې نو په خپل ځان کې رنګړی او دا به نرنګړی. البته چونکه دا صرف د جاپان نه راغلی، نو په جاپان کې چې کوم غیر سنجیده سیزونه دي نو هغه د پراغي د سینری یو نوم ورکي، لکه زموږ د فرخان ظفر صاحب چې کومه سلسله روانه کړې ده، نو زما په خیال دا خبر نه ده.
تاسو اکثر هایکو سنجیده انداز باندې ویل شوي، تاسو کتابونه چاپ شوي دي، او تاسو هم خلک د هایکو د شاعر په نوم تر بل هر څه زیات پیژني، تاسو په کې دغه سنجیده موضوعات د تصویر په دغه درو مصرو کې تاسو څنګه توانیدلی چې دمره په کامیابی ورکړی د راس په سکه؟
زه خدا اعتراف کوم چې هایکو ما مدزان لیکلی دی، او کم کم خوینه چې وته په ما کې ښکاره شوې دي هغه را برسېره کړې دي. تخلیقاتو کې چنو یو منصوبه بندی وي، د هغې لپاره مشاهده تجربه او مطالعه هم ضروري وي، او بل طرف ته چنو دا یو د بې اختیاري عمل دی. کله چې لومبنو یو سو هایکو را باندې چنو ځان ولیکه، بیا ما ته په خپل وجود کې هر طرف ته چنو ما وی جوړ د هایکو زما په وینه کې خوره شوی ده. بس هایکو زما د ټول ذهن د ټول زړه د ټول وجود چنو جاج واغشته، او چې کم کم ځای کې وته زخ کار شوم، کم کم ځای کې چې په ما کې پښتانه روایت پټو، کم کم ځای کې چې ما کې زما په وینه کې زما په ذهن کې پښتانه دود دستور چنو موجود، اجره جماعت موجود، خویونه پکې موجود، نو هغه ډیسکور کول یو یو راغشته پښتانه معاشرته
واپس کو
خو دس دور راغی چې ما وی جوړ زه هایکو مو هایکو زم زما دری کتابونه چاپتی د هایکو د کې د 2000 نه زیاتې هایکو کانی دي ورنوم بنی کتاب و راته وګونو کې بنگړی شلنګوي دویم کتاب و کانی د ګل پلاس کې خون نه کوي خری کتاب دې تر اوس هغه دې استاد ځوانې تصویر په خوب ودره
تاسو د پروفیسر اظهار الله اظهار خبرې اوریدی چې د شاعرۍ په هایکو صنف باندې تاسو سره خبرې اترې کولې او اوس هم 19 پروګرام جبا ټکی په ټکی ترازو د دې پروګرام تیارونکي زموږ همکار قاسم خان مندوخیل دی
جبا په نړۍ کې د انسانانو یو داسې سرچینه او وسیله ده چې د دې په ذریعه نه یوازې یو قوم په خپلو کې راشه درشه پالي خپلو کې اړیکې ساتي بلکې که یو قوم له علمي ساینسي اقتصادي سیاسي او کلتوري کبله پیاوړی وي نو له ژبې یې د نړۍ نور کامونه هم ګټه پورته کوي ژبه د یو کام جوړولو کې څومره مهم رول لري د پېښور پوهنتون د پښتو څانګې راجولي شاه خټک وایي یو کام په ژبه پیژندل کیږي
کام چې کنه کومو په ساده توګه د هغه تشریح کولو هغه به یو خپل ځمکه لري یو جغرافیایي حد به لري بیا به ورسره خپل رسمونه رواجونه خپل کلتور به لري خپل تاریخ به لري او دغسې دا قومي وجود چې کم دی چې راټول دی په دې باندې هغه ژبه ده چې یوه ژبه ده خوشحال بابا که تا خیال یې نو ډېر پخوا ویلي چې په یوه ژبه ویل سره پښتو کې ولې هېڅ نشو له یو بل خبردار
خو اوس چې پښتانه په خاوره ویشل سوي دي په لهجو کې تقسیم دی او بل دا چې ماشومانو ته ښوونه هم په خپله ژبه نه ورکول کیږي نو په داسې حالاتو کې به پښتو ژبه څنګه دې جوګه سي چې د خپل ولس د یووالي سبب وګرځي راجولي شاه خټک وایي د ژبې پرمختګ له سیاسي واک سره تړلی دی
پښتونخوا کې هم دا ضرورت محسوس کړی شوی دی چې په پردۍ ژبه باندې تعلیم چې دی هغه هغه مره فایده نه شي کولی څومره فایده چې په مورنۍ ژبه کې دی که دا پښتانه غواړي د پښتنو خپل شناخت سره د چا مینه ده خپل قانون وجود سره د چا مینه ده نو ولس خو دا نه شي کولی دا خو چې کوم واکداران دي لارښودان دي ارته د هغوی په لاس کې دی تعلیمي پالیسۍ تعلیمي نظام دا ټول د حکومتونو په لاس کې نو هغوی ته باید د دې خبرې احساس پکار دی
سیاسي واک خو د قانونو یو اوږد مزل دی چې حاصلېدل یې کلونه وخت اخلي نو د اوس لپاره د پښتو ژبه څنګه د دې جوګه کېدای سي چې بیلتون او شاتواله یې ورک سي د پښتو لیکوال او شاعر اباسین یوسفزی وای د پښتو ټولو ادبی ټولنو ته پکار ده چې د نړۍ علمی کتابونه په پښتو اوش باړي
پکار ده چې دا یو غورځنګ وي مونږ په ذاتی توګه چې ادیبان څه کولای شي مونږ لګیا یو کار کوو زمونږ ډیر ملګری دي چې هغه ته زو ما بلوته وای بلوته وای د انګریزي کم مهم کتابونه چې هغه مونږ په پښتو ژباړو لګیا یو بیا د اردو د فارسی د نورو ژبو کم کتابونه بیا په پښتو ژباړو د پښتو ښه کتابونه مونږ لګیا یو په انګریزي او په اردو او په نورو ژبو کې ژباړو د خپل ثقافت نه بغیر د خپل ژبې نه بغیر د ترقۍ هیڅ امکان نشته بېخي همداسې غورځنګ په کار دی او دغسې اخلاصمند مشران په کار دي یوازې به مونږ باچا خان نه یادو باچا خان زمونږ اخري مثال دی په دغه دور کې زمونږ سره د بایزید انصاري د اخوند دروېزه بابا دا غیره پس سلسله راغلی ده سر منشي احمد جان دا غیره پس زمونږ په شلمه پیړۍ کې کومږ وګورو په نولسمه پیړۍ کې وګورو صنوبر حسین کاکا جی بیا دا غیره پس عبدالعلیم اثر افغانی د دینه پس همیش خلیل قلندر مومن دوست محمد خان کامل اغي په یوازې باندې د اکیډمو حیثیت لرو اغي په یوازې باندې ادبی او علمی دومره کار کړی دی نو کسوک غواړي نو هر څوک باچا خانم جوړېدی شي هر څوک حاجی صاحب تورنګزین جوړېدی شي او کسوک اخلاص لري نو بیا هیڅ لري نه او داسې اخلاصمند خلک په پښتنو کې تل پاتې شوي دي
کارپوهان وایي د ژبې وده اله ګړندۍ کېدای سي چې خپل ماشومان یې په خپله ژبه زده کړې ولري د ملګرو ملتونو د تعلیم، ساينس او کلتور اداره یونیسکو په خپل منشور کې دا ماده لري چې د نړۍ د هر کام ماشومان د حق لري چې په خپل مورنۍ ژبه زده کړې ترلاسه کړي. د افغانستان په ډیری ګڼمیشتو پښتني سیمو کې تعلیمي زده کړې په پښتو ژبه ورکول کیږي، خو د پاکستان په قبایلي سیمو، بلوچستان، سند او پنجاب کې میشت پښتانه ماشومانو ته د پښتو ژبه هیڅ زده کړې نه ورکول کیږي. سیاسي ګوندونه په دې لړ کې څه کوي؟ دا پښتنه مې په کوټه کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ له مخکینی سینیټر رضا محمد رضا څخه وکړه.
اتلسم ترمن کې پر دې باندې ډېر لوی بحثونه وشو او دا د پروویشن اتانمې د صوبایي خودمختاري په حواله باندې چې کوم اختیارات صوبو ته اوس حاصل دي، دا نصاب تعلیم تیارول دا اوس د صوبو اختیار دی او دا یو ډېر لوی حاصلات دي چې په دې ټولو قومونو بالخصوص پښتون ملت چې په پاکستان کې د خپلې مبارزې په دوران کې کوم حاصلات کړي دي په هغه کې یو دغه د کنکرنټ لیست ختم شو او اوس به دا منتقل کیږي او صوبو ته په هغه کې د نصاب تعلیم د تشکیلولو او خپل زبان هغه ته درجه ورکول د خپل تعلیمي دا اوس حاصل شوي دي. البته د پښتونخوا صوبې تر حده پورې خو دا صحیح ده چې دا کې اوس کامیابي شته. البته پښتون بلوڅ صوبه کې پر مخ باندې دلته په دې صوبه کې پښتو او بلوڅي یو سرکد تعلیمي زبان ګرځول دي. پښتونخوا صوبه کې چې اوس زبه سرکاري روانه ده، هغې عام طور د هغې اطلاق همیشه داسې دستور اوسېدلی دي، روایات اوسېدلي دي چې کوم کورسونه پښتو کې راشي هغه بیا په دې پاټه کې هم
په پښتونخوا صوبه کې به له راتلونکي کاله په ټولو سرکاري سکولونو کې د پښتو ژبې یو مضمون له لومړي ټولګي څخه تر دولسم ټولګي پورې لازمي ګرځول کیږي. د بلوچستان صوبه کې څه روان دي؟ د بلوچستان صوبایي وزیر زمرک خان اڅکزي څخه مې وپوښتل چې په دغه صوبه کې د مورنیو ژبو د زده کړو پیلولو لپاره څه پلان هم لري که څنګه؟
پر دې موږ خبرې روانې دي، تر اوسه پورې موږ اخري دغه ته نه رسېدلي او د وزیر اعلی سره زموږ د دغه روان چې خبر زموږ په اسمبلي کې هم دغه وکړي چې موږ به خپل دغه چې دی دا کوم خبرې چې دغه زموږ تعلیم کړي په مادري زبان کې نو موږ پر دې باندې کابینټ وکړي نو چیف منسٹر به خبره کړي ان شاء الله یو حل به راباس موږ کوشش کوو چې موږ خپل مادري زبان کې موږ خپل پښتو او بلوچي کې تعلیمونه خپل بچیانو ته ورکړو.
پښتو ژبه دا مهال نه یوازې په پاکستان کې بلکې خپل په افغانستان کې هم هغه سي علمي او فرهنګي سټي نه لري لکه پوهان شکور رشاد، علامه عبدالحی حبیبي، صدیق الله رښتین، عبدالرؤف بینوا او ګلباچا الفت چې دغه ژبه د ودې لپاره د خپل ونډې کار په صادقانه زړه او بیلاوسه خدمت ترسره کړی وو. د پښتو سر شاعر خوشحال خان خټک د مغولو په واکمنۍ او دربار کې د پښتو ژبه جنډه هسک وساتله او چې خبری رسنۍ هم ډېرې سوي دي، نو هغه سي خلق ولی نسته چې پښتو ژبه د نوي زمان له تقاضو سره پر مخ یوسي. په جلال آباد کې د پښتو ژبه کارپو آصف سمیم وای
دا زمانی شرایط خو بدلیږي. یو خبره کو تاسو در اړیو وخت په ډیر محدود خو دا کوهان چې ورشه دا رښتین خبره زه ډیر کوم چې د زمانی مور وي د نوادو په بخلو کې ډیر بخیله ده، دا چې په فراخ پیمانه او په فراخ مت نه ور کوي بل خوشحال در تدس په اسانۍ نه در کوي، مګر که بیا هغه حالات رغبر شو کې دي شي یو خوشحال پیدا شي ځکه وایي چې لوی ستوند لوی فرصتونه راوړي. خوشحال نیکه بیرته تاسو بخیل معقوله وړاندې کړه په هغه دربار کې خپل عجیب هغه عمره زله ولیده دا کار موږ نه هم دومره کېدی شي چې هغه د ستاسو په وسیله همدا راډیو د مشال منصوبه ده، خو موږ پکې خپل درد وړاندې کوو. همدا عمره د هغه زمانې او د دې زمانې د هغه د ستونزو او د ستونزو د حل لارو توپیر دغه دی.
ژپوهان وایي د یوې ژبې د پرمختګ لپاره لیکنه یوه داسې مهمه سرچینه ده چې د دې په مرسته نه یوازې علمي شتمنۍ د کتاب په بڼه کې خپلو راتلونکو نسلونو ته خوندي پاتې کیږي، بلکې که لیکنه په یوه ډول او یوه الفبا لیکل سوې وي دا د یوې ژبې له خلکو یو کام جوړوي. په جلال آباد کې د پښتو ژبې کارپوه آصف سمیم وایي پښتانه لیکوالان دي د خپل کام د پرمختګ او ودې په خاطر له خپلو ځایي لهجو راووزي.
مونږ په خپل دغه قربانی او سرخندري کولې چې ځان ته مو ځان نه وایلې، لهجو ته مو لهجه نه وایلې، یوازې مو ژبه ویلې وای. نو دا ډېر اسانه وه. همدا اوس مونږ دومره ستونزې لرو، ډېرې ویلې نه شو. زه فکر کوم په تاسو له لارې زه یو پیغام د خپلو اورېدونکو ته، خصوصا خپلو استادانو ته، معلمین او استادان چې شاګردان ورته ناست دي، هغوی ته دا پیغام ورسوم چې دوی د خیر د یو قرباني دا وکړي. لهجو ته منسوب خلک هم وي، که سیمې ته منسوب خلک هم وي، خو یوازې د یو قوم د بقا په خاطر دي، د خپل لوی ستر قوم د تاریخ په خاطر دي، دوی دا قرباني ورکړي. راځئ د لهجو نه تیر شو، راځئ د خپلو ځانځانیو نه تیر شو.
کارپوهان وایي په یوه ژبه کې د یوه قام د ژوند ټول کړه وړه خوندي وي، او که یو قام د سیالۍ جوګه کېدل غواړي، له ستړیو ځان راایستل غواړي، نو خپل ژبه دې په علمي او ساينسي زده کړو غني کړي. لکه هغه د شاعر خبره چې پښتو ژبه هر رنګه کا، علم فن یې په شا بار کا، د باچا شعر کشماله کا، کسیدا د خپل دیار کا.
که پښتو وای مشال ریډیو وار.